رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. در منوریدن کو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه همه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونې په پیل کې په مخړې د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو د طالبانو په سرلنی عملیات غندلې دي. په پاکستان کې د تروریزم ضد قواوو 15 تنه وژلې دي. او په فرانسې کې د نوتردام د تاریخي کلیسا چت د اور د لګیدلو له امله لوېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې د یوې سیلاب ځپلې سیمې لیدو ته ورغلی و او له سیلاب ځپلو سره یې د مرستې ژمنه وکړه.
ترتیبات د استناد د سیمې نیول شوي دي. په مجرد چې اوبه کښېني زه درته ټینګه ژمنه کوم سیمې باندې استناد وسه.
په کندوز کې خلک وایي چې د وروستیو ناامنیو څخه وروسته وضع ښه شوې ده.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز خیلی خوب شده، بهبود یافته و مردم به کار خود و شغل خود آمد.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورت هم لرو چې په کندهار کې اوه څلوېښت نور ښځو د پرموټ د پروګرام د فراغت سندونه ترلاسه کړل. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحیدالله فیضي تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغانی غونډې د ګډون کوونکو لیست اعلان کړی دی. په دغه 250 کسیز لیست کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، جهادي مشرانو، د جګړې د قربانیانو، د ملي شورا، د سولې د عالي شورا، ښځو، ځوانانو او ژورنالیستانو د استازو ترڅنګ قومي مشران هم دي. د افغانستان د چارو ادارې نن په دې اړه په اعلامیه کې ویلي دي چې د غلس د بیلابیلو ډلو د معرفي شو او استازو له مخې ترتیب شوی دی. د جمهور رئیس نطاق هارون چخانسوري داسې ویلي دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
په دغه لیست کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانونو او پټرولیمو د وزیر حسینې ساپۍ او نرګس نهان ترڅنګ د افغانستان د مشرانو په جرګه کې د افغان سکانو د استاد انارکلی هنریارې په ګډون 50 نورې مېرمنې شامل دي. په دغه لیست کې د ماسکو د تیرې غونډې د ګډون کوونکو د ډیرو کسانو نومونه شته دي، مګر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی نوم نشته. ټاکل شوی ده چې دغه هیئت او طالبان د اپریل د میاشتې د 19 نه تر 20 پورې په دوحه کې غونډه وکړي. بل پلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو استازي زلمی خلیزاد هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې د په قطر کې د طالبانو سره کتلی دي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې اوس په واشنگټن کې ده او خپل شخصي کارونو کې مصروف دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په سلنی عملیات وغندل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پی وی اعلامیه کې د طالبانو په سلنی عملیات غندلی او ویلي دي چې دغه عملیات به د افغانستان د خلکو په لا بربادۍ تمام شي. د وسلوال طالبان ډلې د جمعې په ورځ اپریل په 12 د الفت په نوم خپل په سلنی عملیات د افغانستان په ټول برخو کې پیل کړل. طالبانو خپل په سلنی عملیات په داسې حال کې اعلان کړ چې ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د سولې خبرو اترو د تسهیل لپاره د یولس طالب مشانومونه د نړیوال تحریمونو له لیست څخه ایستلې دي. سره له دې چې طالبانو استازو له تیر کال راهیسې لږ تر لږه 15 وارې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلي، خو په افغانستان کې دغه ډلې خپلو عملیاتو ته هماغسې دوام ورکړی دی.
د تخار د ولایت سیمایز چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت د چا اپ پولیسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یو ټوله نیولې ده. د دغه ولایت ولایتي شورا غړو ویلي دي چې طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ په سمتی سیمه کې د سرحدي پولیسو په ټولي حمله وکړه او د 100 ساعته نه خطو وروسته ونیوله. د تخار د ولایتي شورا غړي افضل اعظمي نن د امریکا غږ ته وویل چې دغه حمله د طالبانو هغه قومندان کړی ده چې د سرخی پلنه خوش شوی وو. نوموړي زیاته کړه چې په دې ټولي کې 15 دیش سرحدي پولیسو خو د حمله نه وروسته د هغو حال نه دی معلوم.
طالبانو په فراکه دوه خوانزي په بمونو الزولې دي. د فرا ولایت سیمایز چرواکی ادعا کوي چې وسلوال طالبانو پورې اړوند کسانو لته درې ورځې را پدې خوا په دغه ولایت کې دنجونو دوه خوانځي په بمونو الزولې دي. چرواکی وایي چې دغه خوانځي په بشپړ توګه تخریب شوی چې له عملی زرګونجونې خوانځیو ته له تک څخه پاتې شوي دي. د فراد د پوهنې رئیس محمد عزمینن امریکا غاک ته وویل د طالبانو کسانو دوه شپې مخکې د فرا خار کیوسک سیمې د نجونو ښوونځی او په دوامې تېره شپه په نودی سیمه کې د امیر شیر علی خان د نجونو ښوونځی چاودلی په بمونو الزولی دی.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو د چارو وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې د کابل په ګډون په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي دي. تر اوسه پورې یوازې د هرات په ولایت کې د 15 تنو د مړینې خبر تایید شوی دی. دغو سیلابونو په کابل کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي او د ښار په ځینو سیمو کې تګ راتګ سخت شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته ورغې او خلکو سره یې د مرستو ژمنه وکړه.
په پاکستان کې چارواکو نن اعلان کړی چې د تروریزم ضد قواو په پیښور کې په 17 جګړه کې 15 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دغه جګړه د دوشنبه په ماښام هغه وخت پیل شوه چې امنیتي قواو د اطلاعاتو په اساس په حیات آباد کې په یو کور باندې چې دا 15 تروریستان پکې پټو او ډیره وسله او چاودیدونکي مواد پکې وو یو دم حمله وکړه. چرواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې وسلوالو هم په پولیسو سخت ډزې وکړې چې یو پولیس ووژل شو او دوه تنه نور زخمیان دي. د رپورټونو له قراره همداشان په زخمی شوو کسانو کې دوه ملکی ښځې هم دي. وروسته پوځي کمانډو هم د ملکی امنیتي قواو سره یو ځای شول او جګړه د سه شنبې شپه تر ماخوستن پورې روانه وه. پولیسو خبریالان ته ویل چې د کور د محاصرې نه وروسته 500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په یو بایسیکل کې ځای په ځای کړ شوي د کور په ځینو برخو کې وموندل. ګاونډیانو خبریالانو ته وویل چې دا 15 وژل شوي کسان چې ګمان کېږي تروریستانو څو ورځې مخکې دغه کور ته راغلي وو. معلومه ده چې دا 15 تن د کومې ډلې پورې اړوندي خو هغه وسلوال چې د غیر قانوني توګه پاکستان کې میشتي پاکستاني طالبان سره ارتباط لري او د اسلامي دولت پلویان دي. په پیښور او پاکستان په نورو ځایونو کې د تیرو تروریستي پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په فرانسې کې د نوتردام تاریخي کلیسا کې د اور د لګیدو له کبله د کلیسا د برج چت نړېدلې ده. دغه اور قریب 9 ساعته دوام کړی دی. د نوتردام کلیسا نزدې 900 کاله تاریخي سابقه لري. په فرانسې او نړۍ کې د مشهور ودانیو نشمیرل کیږي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
په پاریس کې د نوتردام د تاریخي کلیسا چت د اور لګیدنې له امله نړېدلې دي. دا کلیسا نږدې 900 کاله تاریخي ده. د اور وژنې 400 غړو له 12 ساعته کار څخه وروسته اور مړ کړ او د اور وژنې یو کس ټپي شوی دی. تر اوسه د اور لګیدنې لامل معلوم نه دی. چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي. د نوتردام کلیسا په 12مه پیړۍ کې جوړه شوې ده. دا کلیسا نه یوازې له مذهبي پلوه بلکې له تاریخي پلوه هم د نړۍ په کچه مشهوره ده. په فرانسه کې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې سوي دي. د فرانسې دوه سترو شتمنو د دغه کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ مشرانو هم د دې پیښې په اړه خواشینی او د فرانسې له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
په روسیه کې محکمې د ناروې یو تابعد جاسوسۍ له امله په 14 کاله بند محکوم کړ. د محکمې جریان د مطبوعاتچیانو څخه مخفي ساتل شوی و. د روسیې مقامات وایي فرودی برګ متقاعد سرحدي مفتش د 2018 کال د ډسمبر په میاشت کې په مسکو کې د روسیې د امنیتي قواو د عملیات نه وروسته بندي و. د روسیې څارنوال د 18 کلن برګ د روسیې د اټومي تحت البحریو په اړه په جاسوسۍ تورن کړ.
د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې په تریپولی کې د ملکی خلکو د مسؤلیت په حق له اندېښنه لري ځکه چې جګړه د لیبیا د پایتخت تریپولی د شاوخوا سیمونو د ښار مرکز ته نږدې شوې ده. د یاغي جنرال خلیفه حفتر عسکرو د اپریل په 15مه د تریپولی د نیولو لپاره جګړه شروع کړې ده.
د سودان واکمنه نظامی شورا وایي د قدرت نه د جمهور رئیس عمر البشیر تر لری کدو وروسته د ملک لوی ترانوال لکاره لری کړی دی. دغه شورا نه بیان وایي چې د شورا رئیس جنرال عبدالفتاح برهان، لوی څارنوال عبدالسلام او د هغه دوه نور سلاکرانی برطرفه کړي دي.
د عربو د ائتلاف د بارانیو چارو وزیران نن د روسیې او عرب لیگ په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره په مسکو کې غونډه شوې. د روسیې د بارانیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په شروع کې په بیانیه کې د روسي منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو ترمنځ د همکاري په ډیرې دوه ټینګار وکړ.
د امریکا د عدلي وزارت وایي چې د پنځم په ورځ بعد د امریکا 2014 کال په انتخاباتو کې د روسي د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د 400 مخیز راپور خلاصه خبره کړې.
ملګری ملتونه وایي د یمن په 15 کلن بحران کې چې د جګړې د پیل کېدو راهیسې ماشومان جنگ ته استخدام شوي دي، زرګونه ماشومان وژل شوي دي. د ماشومانو د چارو او د وسلوال بحران لپاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده د امنیت شورا ته په ماشومانو باندې د دغه بحران اغیزې بیان کړې. دا اول ځل نه دی چې ملګری ملتونه وایي چې د سعودي په رهبرۍ ائتلاف یا حوثیان یمنی ماشومانو ته ضرر رسوي.
او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې دریو خبرلان ته د دوشنبه په ورځ د پوتلر معتبر جایزه د نړیوال خبرالۍ جایزه ورکړ شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت د قطر په بین الافغاني غونډه کې د 250 ګډونکو لیست اعلان کړ چې په کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي. په دغه لیست کې د کابینې 11 وزیران، 4 والیان، 4 مستقل رئیسان او 8 موینان او ګڼ شمېر سیاستوال شامل دي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل سروان رپورټ لري.
ارګله سلام مشورو ورسته قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني ناس لپاره د 250 ګډون کوونکو لیست نن اعلان کړ. په دغه لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي، خو د محمد حنیف اتمر، یونس قانوني، حاجی محمد محقق، اسماعیل خان، عمر زاخینوال، انور الله قهدی، عطا محمد نور او امر الله سالی نمونه په دغه لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د کابینې 11 وزیران یا سرپرست وزیران شامل دي. یا معیاري نصیر احمد دورانی، مجیب رحمان کریمی، ګل آغا شیرزی، سید انور سادات، عبدالحکیم منیب، جواد پیکار، فاروق وردګ، حسینه صافی، نرګس نهان او نجیب اقا فهیم برخه اخیستونکي وزیران دي. د پکتیا، کندوز، کابل او سمنګان 4 والیان د ولسمشر د دفتر د رئیس په ګډون، 4 مستقل رئیسان او د 2 وزارتونو و موینان په دغه لیست کې شامل دي. په دې لیست کې 50 خزي هم برخه لري. د سیکانو په استازیتوب انارکلی هنریار هم شته.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د اپریل په 19 بعد قطر بین الافغاني ناسته له کابله د دغتلونکو پلاوی او د طالبانو ترمنځ وشي. ځینو سرچینو ویلي چې د جمعې په ورځ به د قطر له امیر سره یو ځای د جمعې لمونځ هم ادا شي. په پام کې ده چې د قطر ناسته د اپریل په 10 او 20 وي. د سولې ځینې فعالان بیا وایي چې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم د ناستې ته 50 غړي بللې دي.
اوس یوازې د افغانستان څخه 250 کسان په کوم لیست کې ښکاري. دا به د هغو کسانو ورالاوي چې د طالبانو په خوښه باندې ګډون پکې کوي.
په ابتدا کې طالبانو خپلو کسانو ته چې هغه په صحنه کې دي یا په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې، هغه خلکو ته هم دعوت ورکړی، ولی په روسي لیست کې ګورو د هغې خلکو تعداد کم دی. نو بناً هغه خلک د طالبانو هغه نمایندگان چې هغه په قطر کې دي هغوی به زیاتره برخه واخلي، بلکې ټول به برخه واخلي په دې مجلس کې.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې په دې لیست کې ټول قشرونه شامل دي.
زه باوري یم چې د ټولو اقشارو، د ټولو کسانو، هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي، د هغو په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر ته سو کې چې حداقل نسبي لاسته راوړنې ولرو.
د دوهې ناسته د مسکو د ناستې په تعقیب دایریږي. دا دوهمه بین الافغاني ناسته ده. دا ځل تفاوت په دې کې دا دی چې حکومت پکې په پراخه کچه برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه اوریدلی سي. په افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هود د میاشتې څخه سیلابونو په دغه هیواد کې 210 کسان وژلي او په زرګونو کورونه یې خراب کړي دي. حکمت سروش په کابل کې سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د ورستۍ بارانونو له امله د کابل سیند غاړه غړې دي چې شاوخوا زیات کورونه نړولي او ډېر نور له خطر سره مخ کړي.
دیوالونه راته چپ چاپیر هغه کړ او کورونه مو ټول کې ناستېدل او خطر سره دغه ټول دغه په حدود یو 1500 کورونه دا خو خطر لاندې دي. کالي اوبه یې وړل.
په دې سیمه کې ډیری کسان یوازې په دې بریالي سوي چې له کورونو پښې سپکې کړي او نور یې له کورونو د وتلو هڅه کوي.
مغه ماشومانان هم یې نور هر څه پاتې شو. له کوټې ولیدې دیوالونه را ولیدل کورو ته وسلې نه شو.
دا د کابل د پکتیا کوټ سیمه ده. دلته د لسګونو کورونو دیوالونه چپه سوي دي. کورونه له اوبو ډک دي او لا هم ډېر کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان او فامیلونه له دې سیمې څخه وباسي. د دې سیمې خلک د کابل د نورو سیمو غوندې چې له اوبو څخه متضرر دي جدي مرستې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یوې سیلاب ځپلې سیمې لیدو ته ورغلی و او له سیلاب ځپلو سره یې د مرستې ژمنه وکړه.
استناد و او سین باید لغزب تا ووزی نن و بجه ده شپیز جلسه لر ترتیبات ده استناد ده سین نیول سوی دی پا مجرد چو بکینی زده تا تینگش منکوم سین باید استناد روز و همچونه دریا از غزب تصفیه میشه. عریم دریا عریم ملت هست، ملکت شخصی کس نیست.
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هود د میاشتې له نیمایي څخه په افغانستان کې د سیلابونو له امله 210 کسان مړه سوي، 100 زخمیان دي او 60 هم ورک سوي دي. دا اداره وایي چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته مرستې پیل کړي.
تلاش مو همی است که در هماهنگی
زموږ هڅه دا ده چې د ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړو او ډیره هڅه مو دا ده چې د سیلابونو مخه ونیسو او د زیانمنتیا کچه راټیټه کړو او همدارنګه د اوبو لوري ته تغییر ورکړو.
بلخوا د هوا پیژندنې اداره وایي چې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د شدیدو سیلابونو امکان شته.
بشر ولایتای کې د 24 ساعت آینده احتمال
هغه ولایتونه چې پراتونکو سلور شو ساعتونه کې د سیلابونو اټکل پکې زیات دی. کابل او گاونډي ولایتونه لکه کاپسا، پنشیر او بغلان دي او همدارنګ په شرقي او جنوبي ولایتونو لکه خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې د سیلابونو درته احتمال شته.
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت په خبره چې سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالی تاوانونه هم اړولي. د دې وزارت په خبره سیلابونو تر دې مهاله 10,000 کورونه په بشپړه توګه او 8,000 نور نسبي تخریب کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د پروموټ د پروګرام په ترڅ کې په کندهار کې نن 23 تنو ښځو ته د فراغت سندونه ورکړل سوه. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې دی.
ښځې په حکومت کې بدلون په ټولنه کې دا په کندهار کې د هغو لسګونو ښځینه فارغینو د کار شعار دی چې تر یو کلنۍ عملي زده کړې وروسته غواړي په حکومتي ادارو کې کار پیل کړي. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مشر ډاکټر سوسن ای جلبرټ وایي چې د دې پروګرام له لارې سلګونه فارغینو ته د کار کولو لوړ مهارتونه ښوول سوي. نوموړي له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په کندهار کې ښځینه فارغینو ته د یو کال په موده کې نظری او عملی زده کړې ورکړل سوي چې اوس د کار کولو لوړ ظرفیت لري.
So what's important to recognize
په کومه خبره چې موږ باید پوه سو هغه دا ده چې دا یو لنډمهاله پروژه نه ده. د دې پروژې په لیکولو لپاره پوره یو کال هلې ځلې وسوې. دوی شپږ میاشتې پروژه مطالعه، درې میاشتې د رهبرۍ مهارتونه او نورې درې میاشتې په دولتي ادارو کې مهارتونه پلي کړل. زه په دغو 23 ښځو ډېر ویاړم چې نن فارغه سوې.
د پروموټ د پروګرام ښځینه فارغینې وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د کار پیل د ښځینه مراجعینو پر شمېر هم ښه اغېز کړي. د نوموړي پروګرام فارغه وحیده شزی په حکومت کې د پروموټ د پروګرام د اغیزمنتیا په اړه داسې وایي.
کاری تجربه ما نه درلودله. پروموټ وتوانې دي چې ماته د یو کال کاری تجربه ډیپلوم پلاس کرا کې او زه عملا په خصوصي او دولتي ادارو کې وظیفه اجرا کوم. نن زه د یو لیګل افیسری په صفت په کندهار کې وظیفه اجرا کوم او دا ټول کریډیټ زه پروموټ پروژې ته ورکوم.
پرې دا د نوموړي پروګرام د لومړي پړاو لپاره غوښتنه ده. نوموړي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د زده کړې او د مهارتونو له ترلاسه کولو وروسته اوس یو بریالۍ دنده مخته وړي. دا په دې باب داسې وایي:
که چیرې ښځینه کارمندانې ډېریږي، په هغه مور اندازه باندې یوه ښځینه بل ښځینې ته فرصت برابروي تر څو هغه خورې په څنګ کې کار ورسره وکړي. او همدارنګه مراجعین به دا به یو اسانتیا، یو سهولت وي چې کله دوی راځي یو د دې پرځای چې یوه نارینه ته مراجعه کوي، د هغه به خپل یوې خورې یوې ښځې ته مراجعه کوي، او په دې ډول باندې د هغوی د تشویق باعث هم کیږي.
خو له دې سره سره ښځینه پالانې نیوکه لري چې په حکومتي ادارو کې دندې په اسانۍ سره نشي ترلاسه کېدای. دوی د کار لپاره د استخدام پیچلې مرحلې ته ګوته نیسي. خو د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د کندهار په ټولنه کې په دودیز ډول د ښځو لپاره ځانګړی درناوی موجود دی، او د ښځینه مامورینو د ګمارل کېدو برخې ته به دوی ځانګړې پاملرنه وکړي.
د خویندو د کار کولو لپاره خوندي چاپیریال اول زه په دې ډاډه یم چې په کندهار او لرې پرتو سیمو کې نسبت مراکزو ته چې هغه کابل او نور ولایتونه دي، د خویندو لپاره دلته احترام ډیر قائل ده، دلته خوندي چاپیریال ده. ورته دا ضرور اوس په کورونو پورې دغه خویندې چې هغه د دې لیوالتیا لري چې هغه په حکومت کې کار وکړي، موږ ژمن یو چې د خپلو قوانینو مطابق حتی ځینې مثبت تبعیض هم د دې لپاره وکړو، او هغه نمرې چې دوته 5 نمرې نسبت یو نارینه ته په نظر کې نیول شوي هغه هم ورته ورکړو.
عمومي باور دا دی چې د کندهار په دودپاله ټولنه کې د تیر په مقایسه د لوستو میرمنو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، او کورنۍ خپل ښځینه غړي تعلیم ته هڅوي. ښځینه پالانې غوښتنه لري چې د لوستو میرمنو لپاره دي د کاري فرصتونو په برابرولو کې ځانګړې پاملرنه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوس وجهې صندوق وایي چې لا هم په افغانستان کې 50% ښځې د مسلکي روغتیايي کارکوونکو پرته زیږون کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د احصائی او معلوماتو ملي ادارې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق د سې شنبه په ورځ په 2019 کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه خپل رپورت خپور کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو د وجهي صندوق استازي کوفی کوم د رپورت د خپرولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ د تنظیم او د زیږون پر مهال روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې لا هم جدي ستونزې شته دي. هغه ول په افغانستان کې لا هم لنیمایي زیاتې خزې د مسلکي روغتیايي کارکونکو له همکارۍ پرته زیږون کوي، او همداشان په دغه هیواد کې د 25% څخه د زیاتو واده شویو خزو د کورنۍ د تنظیم اړتیاوې نه پوره
کیږي.
همداشان د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې تر 80% ښځې د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره عصري درملو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس لا هم په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د ښځو د امیندوارۍ او د ماشومانو د څانګې رئیس زلیخا انوري په دې غونډه کې وویل: د نړۍ په کچه هر ورځ له 800 څخه زیاتې ښځې د امیندوارۍ او د زیږون پر مهال مري، خو په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندوارۍ او زیږون د جانبي عوارضو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زیږون کچه هر کال شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي، او هر ښځه په اوسط ډول د خپل ژوند په اوږدو کې تر شپږ ماشومان زیږوي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله مایر امریکا غږ آشنا ته وویل: په اوس وخت کې د افغانستان د نفوسو وده په کال کې 2.3% ته رسیږي، چې پر وینا یې دا د نړۍ په کچه د نفوسو د ودې تر ټولو چټکه شمیره ده.
هر خور هر مور په ټول د عمر کې 15-16 ماشومان د دنیا ته راوړي، یعنی ماشومان زیږي، چې دا سری ترین رشد نفوس او کچېری په دغه شکل ادامه پیدا کوي په 4 کالو کې زمونږ او تاسو نفوس 2 چنده کې.
ښاغلی معیار زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د کورنیو د تنظیم لپاره ځانګړې برنامې په پام کې نیولي چې په عملي کولو سره به تر یو بریده د نفوسو چټکه وده کنټرول شي. هغه له کورنیو څخه هم وغوښتل چې د خپلو ماشومانو او میندو د ښې راتلونکي لپاره په زیږونونو کې واټن رعایت کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو وجی صندوق هم ټینګار کړی چې په 2019 کال کې د نړۍ د نفوسو وضعیت رپورټ د هغو کسانو د پیاوړي کولو لپاره د همکارۍ د جلبولو یو ګام دی چې لا هم د خپلو حقونو څخه استفاده نشي کولای. دغه اداره وایي چې دا رپورټ د ټولو لپاره د حقونو او ترجیحاتو د سارنې نابشپړ شوي کار په اړه د ملګرو ملتونو د نفوسو د وجی صندوق انتخاب دی چې 15 کاله وړاندې په قاهره کې د نفوس او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې پیل شوی و چې دولتونو پکې د امیندواری، روغتیا، مراقبتونو او روزنې په برخه کې د ښځو او نجونو د واقعي اړتیاو د پوره کولو په اړه موافقه کړې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د قانونو او پترولیم وزارت د استخراجي صنایعو په برخه کې درست څلوېشت پروژې اعلان کړې دي او تمه لري چې د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت پانګه جذب کړي. لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د قانونو او پترولیم وزارت وایي د متحده عربي اماراتو دوبۍ کې د قانونو سترې او وړې پروژې اعلان ته ایښي دي او تمه لري د 100 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه جذب شي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل چې یادې پروژې د کروماتو، تالکو، مرمرو، سیمنټو، هایدرو کاربن او تراورتینو په برخه کې دي.
د کانفرنس موخه په صنعتي استخراج سکتور کې د پانګې جذب دی. په دې کانفرنس کې قانون وزارت درې څلوېښت هغه پروژې چې په دې وروستیو کې پلان کړي اعلان کړي. عمدتاً دا پروژې د صنعتي استخراج سکتور په مختلفو برخو لکه تالک، مرمر، کرومایټ، سیمنټ، همداشان وسپنه، سره زر او همدغشان په نورو منرالونو کې اعلان کړي دي. هدف د دې کانفرنس دا دی چې په دې کې به موږ بهرني هیوادونو ته په افغانستان کې په شته ظرفیتونو همدغشان د سرمایه ګذارۍ لپاره هغه امکانات مانی معلوماتونه ورکړل شي تر څو هغوی وهڅول شي او افغانستان ته راشي او پانګونه وکړي.
ښاغلی مطفی زیاته کړه چې افغانستان په لومړي ځل بهرنیو شرکتونو ته د لاجوردو د کان اعلان هم کړی دی. د قانون وزارت وایند وویل چې د درې څلوېښت اعلان شوو پروژو اصلي ارزښت ډیر دی او د هوکړې په وخت کې به یې قیمتونه معلوم شي. د قانون او پټرولیم وزارت شمیرې ښیي چې د سرپل د بلخاب د مسو او د بدخشان د سرو زرو قانونو د پروژو هوکړې په واشنگټن کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت له دوو انګلیسي شرکتونو سره امضا کړې ده. ښاغلی مطفی همدارنګه وویل چې د افغان تاجک حوزې د ګازو د تولید هوکړې هم له پانګوالو سره امضا شوې دي. د دغه پروژو تر څنګ دغه وزارت په پام کې لري چې په 19 ولایتونو کې د ساختماني موادو د 133 پروژو د کار جواز صادر او قراردادونه امضا کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم بیا باور لري چې د قانونو په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې دي او ډېر وخت پکار دی چې دغه ستونزې حل او د بهرنیو هیوادونو پانګونې ته پراخه زمینه برابره شي.
په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی. که موږ وګورو زموږ په معدن کې پناه استخراج نه دی، بلکې کم موقف کې ستاسو استخراج کوي. هلته باید د اوبو شتون، د برېښنا شتون او همداراز د معدن د انتقال لپاره د سرکونو یا زیربناو جوړول دا اړین اساسي شایم بیستاک ورته اړتیا لري. نو دا ښه خبره ده چې دا بحثونه پیل شي، خو تر څو چې موږ د معدن نه په بشپړ توګه ګټه پورته کوو بیا شرکتونه تشویقوو چې په دې برخه کې راشي پانګه چونه وکړي او موږ تېنه هغه هیلې او هغه تمې چې لږ هغه په ترلاسه کړو هغه لا هم ډېر وخت دی.
د قانونو په اړه دغه هڅې په داسې حال کې دي چې د جمهوري ریاست دوهم مرستیال ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې نه دي توانېدلې له قانونو په سمه توګه ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیر میدون هم اندېښنه ښودلې وه چې د غیر قانوني استخراج له وجې د افغانستان له قانونو څخه طالبان داعش او جنګ سالاران ګټه پورته کوي.
د سو خبرونو سرخط واورې. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغاني غونډې د ګډون کوونکو لست اعلان کړی. ملګرو ملتونو د طالبانو په سرلنی عملیات غندلی دي. طالبانو په تخار کې د سرحدي پولیسو یو مرکز نیولی. همداشان طالبانو په فرا کې دوه خونځي په بمونو الوزولې دي او په فرانسې کې د روتردام تاریخي کلیسا کې د ورډ لګیدو له کبله د کلیسا د برج چت نړیدلی دی.
خبر مون اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.